کړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او جان محمد بلوس نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې بعد پاکستان سیاسي حالات د حکومت سازي په لړ کې د سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه د دې ترڅنګ د 8 فروری د ټاکنو پر ضد احتجاجونه دا د دې خبرونه د لومبني نیمایي برخه حصہ ده او په هغه کې به تاسو تازه حال د خپلو همکارانو په واسطه درکو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت مشرانو تیر شپه د خپلو ځینو ملګرو د گرفتارۍ غندنه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د خپل احتجاجي تحریک لومړی مظاهره کړې. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزا کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې داسې حال کې رایه چوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو تیر شپه د خپلو ځینو ملګرو د گرفتارۍ غندنه کړې ده. دوی وایي په خپل پرمن احتجاج کې بوخت ول خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولې دي. د چمن د پرلت د کمیټې مشر مولوي حنان تیر شپه دغه احتجاج ته په خپله وینا کې وویل دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي.
کم برای ماشام پا پر امن خلقو باندی دی چاپاوی ناروا تشدود کی او پا آغا کز مرگ دا پرلت مهم اشخاصی دی آغا گرفتار سوی دی مرگو اول دا طول سخمخ که دا گوشتن کهو چی جد ترجره دی دا خلق رای لیس پا بایزت طریقه باند.
بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو لا هم په دغه اړه څه نه دي ویلي. په چمن کې دغو احتجاج کوونکو د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر له 20 راهیسې پرلت پیل کړی دی خو د دوی په وینا حکومت یې غوښتنې نه دي منلي. د پاکستان حکومت چې د 2023 زیږدیز کال د نومبر په لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړ نو ورسره د هغو خلکو روزګار هم ودرېد. نن د فروری په 16 د پاکستان د سینټ په غونډه کې سینټر مشتاق احمد خان او سینټر طاهر بزنجو د 8 فروری په عامه انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو پر اساس د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن پر مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غږ کړی. د نېشنل پارټۍ سینټر طاهر بزنجو په خپله وینا کې وویل چې په بلوچستان صوبه کې هغو ټولو انتخاباتي کاندیدانو ته ماتې ورکړې ده چې عوامي مقبولیت یې لرلو او د دغو پر ځای یې د خپلې خوښې کسان کامیابه ګرځولي دي. نوموړي زیاته کړه داسې انتخابات چې پکې له یو ګوند څخه د هغوی انتخاباتي نښه واخیستل شي آیا شفافه ګرځول کېدی شي. بلخوا د جمعیت اسلامي ګوند سینټر مشتاق احمد خان په خپله وینا کې وویل چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه ټګۍ شوې دي نو ځکه دې د انتخاباتو کمیشن مشر خپله ناکامي ومني او استعفا دې ورکړي. د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په تیرو عامه انتخاباتو کې درغلی شوې دي او انتخاباتي نتیجې بدلې کړل شوې دي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په بیا بیا دغه تورونه رد کړي دي او دا یې ویلي چې ټاکنیز بهیر بشپړ شفاف او عادلانه و. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف د خپل احتجاجي تحریک لومړی مظاهره کړې. ان پی پر خپل ایکس پاڼه نن ورکړي چې دغه مظاهره د صوابۍ په امن چوک کې ترسره شوه. پکې د ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان او د پخواني صوبایي اعلی وزیر امیر حیدر هوتی په ګډون د ګوند زیاترو مشرانو ګډون وکړ. دا له هغې وروسته ده چې ان پی د فروری په 14 پر خپل رسمي ایکس پاڼه د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان له خولې د احتجاجونو مهالویش اعلان کړی وو او لیکلي ویل چې د درغلیو وهلو انتخاباتو پر ضد بعد احتجاجي تحریک پیل د فروری په 16 له صوابۍ کېږي او وروسته به د همدې میاشتې پر 23 په 400 کې احتجاج کېږي. پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پښتونخوا پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی دی. دا اعلان د پی ټی آی مشر بیرسٹر ګوهر خان پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وکړ. نوموړي وویل په مرکز خیبر پښتونخوا پنجاب کې به ګډ حکومتونه جوړوي او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو سوقو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکي نماینده چونکې په آزاد حیثیت کې سمدو ته بریالي شوي نو ځکه د قانون له مخې هغوی باید په یو ګوند کې شامل او په پارلیمان کې د ښځو او اقلیتونو ځانګړي څوکۍ ترلاسه کړي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو پرونی خبري کانفرنس ته وویل چې له تحریک انصاف سره یې اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه دی. د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د فروری 8 د عامو انتخاباتو اعلان شوي نتیجې ښایي چې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو نوماندانو د قومي اسمبلۍ له 268 څوکو څخه 290 ترلاسه کړي دي. عربی هیوادونا د ملګرو ملتونو لخوا په غزا کې د اوربند پاړه د یو قرارداد په حق کې به داسې مهال رایه چوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي، خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه خپله مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي سفیره لیندا تھامس گرینفیلډ وایي پر دغه قرارداد به نن د فروری په 16 په امنیتي شورا یا سیکیورټي کونسل کې رایه اچول کیږي، او زیاتوي د ولسمشر جو بایډن انتظامیه به د عربي هیوادونو مرسته لرونکي قرارداد ویټو کوي. نوموړی زیاتوي امکان لري د دغه قرارداد له وجه هغو امریکایي هڅو ته تاوان ورسي چې مقصد یې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند تړون لاسلیک کول دي. د دغه تړون له مخې په غزا کې د شپږو اونو لپاره روانه جګړه ودرېږي. وروستۍ خبر د لوبو په اړه، په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د کرکټ په روانو سیالو کې نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ لوبه کیږي. دا لوبه به په ملتان کرکټ سټیډیم کې پر ځایي وخت ماښام 9:30 پیلېږي. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری غړی ده، او په دې خبری غړی کې زه ستاسو قربا مجید بابر یم. د خبرونې په پیل کې مې څنګه تاسو ته وویل چې په پاکستان کې سیاسي حالات کم دوری ته روان دي، او د حکومت سازی عمل په کم ډګر تر رسیدلی دی، او د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې احتجاجونه هم دي. خپلو همکارانو له بورجو د خبرونې په لومړي سر کې په اسلام آباد کې راشد خټک موږ سره دی. راشد، ستړی مشي په خیر راغی، او کدا راته ووایي چې دا مهال د حکومت سازی چې کم عمل دی هغه په کم ډګر دی؟
مننه. حکومت سازی د پر ټول ګوندونه جدي لګیاري هلې ځلې کوي، او د څو ورځې پس ته اسمبلی اجلاس هم راغوښتتون کړي، ځکه چې کله انتخابات وشي د هغې نه 14 ورځې پس بیا په 14 ورځو کې دننه دننه د اسمبلی اجلاس راغوښتل کیږي. نو اوس هغه ورځې تقریبا پوره کېدونکې دي، درې ورځې پکې پاتې دي. نو داسې به موږ وایو چې په حتمي مرحله کې دی خبرې روانې دي. زیاتره امکان دا دی چې د مسلم لیگ او د پیپل پارټۍ مشترکه حکومت جوړ شي، ځکه چې یو ګوند هم غوسه اکثریت نه لري، نو دوی به خامخا یو بل سره اتحاد کوي. البته دا ده چې چونکې هر ګوند کوشش کوي چې زیات نه زیاته ګټه واخلي، نو هغه مذاکرات روان دي، او په هغې کې په ځینو خبرو باندې اختلاف وي او په ځینو باندې یو بل سره اتفاق وي. خو سیاستدانان چې کله کینی، نو بیا دغه هیله کېدلی شي چې دوی به خپل اختلافات چې دي هغه
راشد ک نن مونږ وګورو چې په سپریم کورټ کې کم د پخوانی وزیر اعظم او د بیراول بټو زرداری د نیکه د پانسای پاړه کم اوریدنه کېده. دا غي نه پس بیراول بټو زرداری د سپریم کورټ نه بهر خبريالانو سره په خبرو کې ویل دي چې را زمونږه دا مذاکرات داسې ځای کې دي چې پاره کې زیریګه ما چې پدې کې یو پزې ټپه ونودریږي، ځکه چې ګوندونه د خپل دریز نه مخکې رښتو کیږي نه. نو ستاسو په نظر دا بیان کوم طرف ته اشاره کوي؟
خیر، داسې ده چې پیپل ګوند خو چې دی هغه خو دوه مشران لري کنه، یو زرداری صاحب دی یو بلاول بټو صاحب دی. نو بلاول صاحب یو بیان ورکی، بیا زرداری صاحب راسم کی. نو هغه په دغه بیان کې رستو بیا ویلی هم دی، دا داسې د مکمل بیان چې دی دا خو په لیکلو کې لږ سخت لګي، خو دغه خبره دا و چې د خلکو چې کومه رائے ورکړه د منډیټ مطابق یو ګوند ته هغه سره اکثریت نه ورکړل شوی، د خلکو دا خوښه ده چې سیاستدانان د اتحاد وکړي. بیا هم داسې د اتحاد او د تفهیم او د ملک د بچولو د بچ کولو د ساتلو دا خبرې کړي دي. په دې کې صرف پیپل پارټي او مسلم لیگ نه دي، ایم کیو ایم هم د متحده قومي موومنټ دا غوښ خپلې بیا ځان ته مسلې دي. هغه ته د سند صوبې گورنرشپ چې دغه پر خودل نه غوړي، د بلدیتي ادارې چې د خود مختاري داسې سو شرطونه دا غوښ هم د اغینې نه پشا کیږي.
صحیح،
دغه څه د پیپل پارټي هم چې د اول دوی اول سر کول چې موږ صرف آئینی او دی غواړو، نو آئینی او دی هم صرف بدري نه دی، خو سل پر او دی چې داسې رشمار کې د صدر نه ورته شروع شي، بیا د سپیکران او د سینټ چیرمین او بیا د گورنران، بیا ډیپټي سینټ چیرمین، بیا ډیپټي سپیکر، بلا ډیر او دی هغه هم پورا حکومت ته نو داسې د خصوص کورستو کېږي. زه کوم مخکېږي شبا شریف راغله د اسلام آباد ته.
جی،
نن راغله دا اوس لک سات مخ کرا کنه دا ګومان کیږي اٹکل دې چې دوی به یو بل سره ویني بلاول به زب شریف پوینی او سلار برو بسې دوی چې کوم مذاکراتي کمیټې جوړ کړي هغه هم مسلسل په مذاکراتو کې دي پرون هم مذاکرات شوې دي اوس هم دي بیا دا سلسله پر دوه درې ورځې لګه ګرمي
صحیح بل راشد د پاکستان تحریک انصاف ملاتړي هغه آزاد نماندان چې 13 ورځې په سنی اتحاد کونسل او مجلس عبادت المسلمین کې د شمولیت خبره کړې وه دغه پړاو کم ځای ته ورسېدو هغوی په تمه دي چې هغوی ته به په پارلمان کې د چې کومې ځانګړې څوکۍ دي د اقلیتونو د ښځو هغه به په دې بنیاد هغې ته میلاو شي او بیا به هغوی هم د حکومت جوړولو یوه هڅه کوي نو دغه پړاو کم ځای ته رسېدلی
هغوی هم لګیا دي ټول ګوندونه لګیا دي خو دا دوی شمولیت اعلان چې دی د پسونی اتحاد کونسل کې کړی دی او د مجلس عبادت المسلمین سره اتحاد دی یعنی دا درې ګوندونه خو دا درې ګوندونه داسې دي چې اول دغه آزاد امیدواران چې کوم وکړه چا چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلي دي دا هغوی شمېر چې ښودل کېدو هغه ډېر زیات ښودل کېدو چې دا د سلو نه زیات دي او یو سلو لس دي او یو سلو اته دي داسې ښودل کېدو کنه خو چې بیا د تحریک انصاف والا خاص شخص دوی ملاتړي لرلو د تحریک انصاف د ګوند او د دوی د غړو هغه دوه نوي وو او د نور دوه ګوندونه چې دي بین المسلمین خو یو سیټ لري یو چوکۍ شته په کمی اسمبلی کې د بل چې دی دا هم اتحاد دی خو دوی د ګوند په نوم ثبت کړی دی د ټاکنو د کمیسیون سره او مجلس سنی کونسل چې کم دی د دوی مشر چې کم دی حامد رضا هغه په خپل چوکۍ چې دی هغه هم په آزاد حیثیت کې کټلی د مینار یې نښه وکړه یاد نو هغه به هم خپل بیا د شمولیت لپاره درخواست ورکوي چې یاره زه چې دی په دې ګوند کې شاملېدل غواړم لکه څنګه چې د پی ټی آی ولا ورکوي نو دوی که ټول ډول سره یوځای شي هم دا دوه نوي څوکۍ دي دوی ته به د نورو خلکو ضرورت وي که دغه د ځنګړي او یا څوکۍ چې کمی دي چې دا د خزانه لپاره او د کلیتونو لپاره دا که ته یو بس بیا به هم د 204 درش رایو نو ټونو ضرورت وی دوی ته چې یو کس وزیر اعظم جوړوي نه هغه بیا هم نه پوره کیږي او بل ما چې څومره معلومات وکړ په نن ورځ کې یا دوی په دغه کې سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي نو دا خو یو لیست ورکول کیږي د انتخاباتو نه مخکې د خپل نیټه وی چې هغه تیر شي بیا نه کیږي چې زمونږ د خزینه او د پرادا
نمونه دی
کسته او کدا نه بیا بل کسته بیا بل کسته کنه دغه سید اقلیتونو د لپاره نو دوی چې په کوم ګوند کې شامل شوی دی هغه هغه لیست نه دی ورکړی
صحیح
اوس بس لا او باسي او کرو نه وتنه دا ټول کرونی پچدګیانې دي کنه هغه ستون جشتا ورته چې دوی به هغه سو کوي څنګه تر لاسه کوي ځکه چې دا ګوند چې دی دا اوس تاریخ انصاف چې دغه په دې ته مهم دي چې لا به زمونږ خپل ګوند چې هغه بیا به حل کیږي موږ ته بیا خپل نه خلاص
راځي صحیح ډیر ډیر مننه راشد خټک ډیر ډیر مننه اوریدونکو یو وړې د مینه پس راځو
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
تاسو مشال رادیو ته وګورئ خبري غړې ده د خبرونه په دې برخه کې ورزو د بلوچستان مرکز کوټې ته ایوب ترین دا سره ده ایوب ستړی مشي په خیر اغه رومبي سر کې په صوبایي کچه باندې د غلطه کې د انتخاباتو نه پس چې یو خوا احتجاجونه روانو خو آیا بل خوا د حکومت سازای عمل کم پړاو ته رسیدل
بالکل بابر صاحب کم عادت چې د حکومت سازی خبره ده نو په بلوچستان کې تر اوسه چې کومې نتیجې راغلي دي هغه کې چې کومې پیپلز ګوند یې هغه لس چوکۍ ترلاسه کړې دي او پاکستان مسلم لیگ نون چې دی هغه ولس چوکۍ ترلاسه کړې دي دغه ډول دغه دوه جماعتونه چې دی غټ جماعتونه ګڼل کیږي د بلوچستان اسمبلی او د دې سره جمعیت العلماء اسلام هم 10 چوکۍ ترلاسه کړې دي خو برته خبر په اسلام آباد کې د بلوچستان په حواله هم د بلوچستان په هاړه هم ځکه چې د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند چې دي هغه چیر په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خبره کوي نو په هغه سره سره بدوی د بلوچستان د حکومت خبره هم کوي خو د لومړی معلومات دا و چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن په دې رضا سوي دي چې په بلوچستان کې به حکومت د پیپلز ګوند وي، د پسند کې به هم د پیپلز ګوند وي. لیکن نن چې کوم تازه اپډیټ دی هغه دا دی چې د بلوچستان اسمبلی شپږ آزاد غړي په هغه کې درې چې دي هغه په پیپلز ګوند کې شامل سو او دوه چې دي هغه په مسلم لیگ نن ګوند کې شامل سو. او دغه ډول د کلاس اف لاس څخه آزاد غړي مولوی نورلا چې دي هغه د پیپلز ګوند د مرستې اعلان کړی دی. نو که دغه ډول موږ اعداد شمار وګورو دا وخت په دې صبح کې د پیپلز ګوند سره هم دیارلس چوکۍ دي او د مسلم لیگ نون ګوند سره هم دیارلس چوکۍ دي او د علماء اسلام چې دی هغه د لس چوکۍ سره پر دویم نمبر موږ ورته ویلی شو چې دا وخت دی. او بل خواته د مستون کلات یوه الکا ده چې پر هغه باندې تر اوسه نتیجه نه ده اعلان شوې. لومړی د جمعیت علماء اسلام د غړي سید لانګو نتیجه اعلان شوه، بیا بیرته هغه بدله شوه. د بلوچستان عوامي پارټي چې ضیا لانګو د هغه اعلان وسو پر هغه باندې کیس دی. نو کچیر بدلیږي که جمعیت هغه ورکول کیږي نو بیا به جمعیت هم په اسمبلی کې یولس غړي ولري، او که بلوچستان عوامي پارټي ته ورکوي نو بیا به د بلوچستان عوامي غړي د پنځه څلور څخه پنځه سي. نو دا وخت په بلوچستان کې دغه صورتحال دی. او د حکومت
ایوب کلن غوته راته وایي یو خود د انتخاباتو د نتیجو پر رد باندې چې کوم احتجاجونه دي د هغې اوس شدت څومره دی، او بل په چمن کې چې کوم د تیرو څلورو پنځو میاشتو نه یو احتجاج روان دی نو په وروستۍ برخه کې
تر کومه اجازه چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه احتجاج دی. نو نن هم په کوټه کې د څلورو سیاسي جماعتو په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی، بلوچستان نېشنل ګوند دی، هزاره ډیموکراټیک ګوند دی، او دغه ډول بلوچ ملت پال نېشنل ګوند دی. د ډیپټي کمشنر د دفتر مخ ته چې آرو او ډی آرو هم دالته کښېني هغو دفتر مخ ته احتجاج روان دی، او دوی دا وایي چې د دوی په نتیجو کې بدلون شوی دی. او تر څو چې د دې خبره د فارم پنځه څلوېښتم لاندې نتیجې نه وي اعلان شوي تر هغه وخته پورې به دوی د خپل احتجاج روان ساتي. بل پښتونخوا نېشنل عوام پارټي هم نن یو لاریون کړی دی په کوټه کې، دوی هم احتجاج کړی دی. دوی دا وایي چې په کلاس اف لاس کې د دوی د ګوند مشر خوشحال خان کاکړ چې دی هغه د قومي اسمبلی سیټ ګټلی دی، خو بیا وروسته دغه نتیجه چې ده بدله شوې ده او د دوی احتجاج روان دی. هلته که موږ د چمن خبره وکړو نو په چمن کې نن چې وو هغه کاربندیز شوی وو او پرلت هم روان دی. دا کاربندیز دغه وروسته وسو کله چې تیره ورځ په چمن کې د پرلت د ځینو برخوالو لخوا د پاسپورټ د دفترو مخ ته لارې بندې شوې، نو بیا برای د شپې پولیسو د پرلت ځینې کسان نیولي وو. اوس د بلوچستان حکومت دا اعلان وکړي چې هغه د چمن د قبایلي مشرانو پر ضمانت باندې هغه خلک چې نیول شوي وو هغه خو د عوامي د ګوند لخوا چې دی هلته اوس هم درنه چې دی یا پرلت چې دی هغه د دې نتیجو په ضد لا روان دي.
ډېره ډېره مننه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو وړی د مینه پس راځو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خیبر پښتونخوا ته زمونږ همکار زلاند یوسف زید دغلته موږ سره موجود دی. زلاند ستړی مشي او دا مهال کډوم به سر کې وایي چې دغلته د حکومت سازي عمل کم ځای ته رسیدلی دی، او آیا د حکومت سازي به په اسانه توګه آزاد نوماندان چې کامیاب شوي دي هغوی به تر سره کی حکومت به جوړ کی؟ جی
مننه بابر صاحب. خیبر پختونخوا کې خو د حکومت سازی عمل ډیر ساده دی. دلته کې پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه ته خو اکثریت حاصل دی، نږدې نوي ته نږدې سیټونه هغه ګټلې دي، او هغه ته به په حکومت جوړولو کې هیڅ ستونزه نه وي. صرف په دې کې یوه ستونزه پاتې کیږي څنګه چې هغه سنی اتحاد کونسل ته ورغلل، د هغې نه وروسته به بیا دا کتلی کیږي چې آیا دا مخصوص نشستونه به دې ته څنګه ورکول کیږي، ځکه چې د مخصوص نشستونو لپاره په کار دی چې تا اول نه په
الیکشن کمیشن کې
مخصوص نشستونو لپاره جمع کړی وي. هغه نه دي چې د قانوني قانوني پیچیدګي
زلان دین علاوه احتجاج شوی دی. راپورونه دي چې عوامي نېشنل ګوند د خپل احتجاجي تحریک چې دوی مخکې اعلان کړی او هغه شروع کړی دی او د سوابین د احتجاج پیل کړی دی. نو دا احتجاج نن کم دی شوی دی او د دې شدت څومره؟
دا احتجاج نن د سوابه خاص سوابه بازار کی چکم امن چوک ته سوابه مرکزی چوک په هغه چوک کې نن د عوامي نشتن ګوند احتجاج کړی دی او دا احتجاج داسې تاسو ته احتجاجي جلسه ویل شي دا جلسه کړی د دوی او تعداد پکې ډېر زیات وو د زرګونو په شمیر کې د عوامي نشتن ګوند کارکونان د احتجاج ته ورغلي او تقریبا د عوامي نشتن ګوند زیات مرکزی قیادت هم یعنی امیر حیدر خان ہوتی ہوں دے احتجاج ترا گلے ہو احمد ولی خان ہوں دے احتجاجی جلسے ترا گلے ہو سردار حسین بابک ہوں پر احتجاجی جلسہ کے موجود ہو او دوی ہم آغا ورت خبری چکم نور سیاسی مشران کی دے الیکشن یا چکم ٹول ٹاکنی وید آغے کی چکم مبینہ در غلے شیوی دی پاگے بانے خبری اکڑے او سنگ چے احمد ولی خان سورا جوڑان دے پاگا خبلا خبری گنڈا کی کمی خبری کڑے وی دا پاکستان فوج چې هغه په سیاست کې مداخلت کوي او د عوامي نیشنل ګوند چې هغه نور د فوج مداخلت په سیاست کې نه مني او دغه مداخلت د ختمېدو لپاره به هغه احتجاج د تحریک چې کوم نه شروع کو نن هغه تحریک په سوابینه پیل شو خو درنه جلسه دی کړې ده په سوابینه تر څنګ خیبر پښتونخوا
زلند کلن غون تراته وای چې آیا نور سیمو کې د خیبر پښتونخوا ځکه چې په شمالي وزیرستان کې یو احتجاج روانو داسې په پیښور کې
شمالي وزیرستان کې احتجاج د لسم فروری را روان دی او الته کې نن بیا د ملي جمهوریت غورځنګ کارکونانو او هغه تر څنګ هغه سره ځنې قبایلی خلک او مشران او ملکان چې دین اغیم را وتی دین احتجاج ته یو جرګه کړی دا او اغیم لا تړ اعلان کړی دی چې موږ به د ملي جمهوریت غورځنګ سره د احتجاجي تحریک تر هغه پورې جاری ساتو تر څو پورې چې څنګه په لسم تاریخ باندې الته کې ډزې شوې وي په هغه کې محسن داول د دې غورځنګ مشر او ځنې نور کارکنان یې جوړ شوي وو او دی وایي چې درې کسان یې پکې وژل شوي هم دي نو دوی چې دی به تر هغه پورې احتجاجي تحریک جاری ساتي تر څو دغه کسانو دغه اف آی آر انصاف نوي شوي او تر څو چې دغه د الیکشن دغه ټاکنې دوی وایي چې بدلې شوي دي چې هغه واپس شوي نوي او یا هم دوباره د الیکشن اعلان نوي شوي هلته کې انتخاباتو لپاره نو د هغه احتجاج روان دی خو نن چې ونه په هغې کې غټ احتجاجي لاریون شوی دی.
صحیح، ډېره مننه اورېدونکو، یو وړې د مینه پس راځو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، تاسو د بلوچستان او د دې ترڅنګ د اسلام آباد نه او د خیبر پښتونخوا نه زموږ د همکارانو له خولې واورېده چې دغلته د حکومت هغه عمل کوم ځای ته رسېدلی دی، احتجاجونه هم دوام لري. دغه ټولو باندې د تبصرې لپاره راسره زموږ همکار طاهر خان موجود دی په اسلام آباد کې. او طاهر خان، ستړی مشي، په خیر راغې. طاهر خان، د دې ټولو عواملو دا چې موږ ګورو او سیاسي عمل ښکاري ډېر رو روان دی او د حکومت سازۍ طرف ته د سیاسي ګوندونو د شرطونو سره ورتګ هغه هم یو خنډ ګڼل کیږي، تاسو څه ګڼئ چې آیا دغه سیاسي ګوندونه به په حکومت سازۍ کې کامیاب شي او واقعي به دغه ملک یو سیاسي استحکام طرف ته لاړ شي؟
سلام تاسو سره تاسو اوریدونکو ته. زما خیال سیاسي ډلو سره بل لار نشته چې دی یو حکومت جوړولو باندې دوی سلا شي. او دا ښکاري چې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف ډلې ترمنځ تر اوسه پورې جوړ جاړې نه دی شوی، ځکه چې پیپلز پارټي خو یو لکه اعلان مخکې کړو نن یو وار بیا دا غي یادونه موکړه چې دوی خو به د حکومت جوړېدو کې د مسلم لیگ نواز ډلې حمایت کوي، لیکن په کابینه کې وسره نه شاملېږي. او بلاول بھٹو خو بلکې نن دا خبره وکړه چې د دوی همکاري او تعاون به مسلم لیگ نواز شریف سره ډلې سره د دوی په شرایطو باندې، یعنی پیپلز پارټي په شرایطو باندې نو معنا دا چې دا لږ نور زیات هم پیچیده شو، ځکه د پیپلز پارټي یو مرکزی ترجمان دا خبره هم کوي چې د دې شپاړس میاشتې چې کوم حکومت د مسلم لیگ نواز ډلې نورو ډلو سره و اتحادي، نو د دې څخه تجربه نه وشوي. نو معنا دا ده چې دا اتحادي حکومت جوړېدل هم اوس ډېر اسان نه ښکاري، ځکه هر ډله به خپل شرایط هغه لري. نو بالکل ستاسو خبره درسته چې ډېر رو روانه ده. او بلخوا بیا د انتخاباتو کمیشن هم تر اوسه پورې رسمي نتیجې نه دي اعلان کړي ټولې، او دغه پکې هم یو مشکل دی. نو بهرحال یو مبهم غوندې حالت دی. نو ګورو به امتحان هم د سیاسي ډلو چې آیا دغه رنګ یو غیر یقیني صورتحال نورم پاتې کیږي یا د دې سهل روباسي، ځکه خو بلاول بوټن نه نووي کنه چې ټول لکه سټیک هولډر یعنی مانادار چې هر یو هغه سیاسي
طاهر خان ستاسو طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی او په پاکستان کې سیاسي حالات کم طرف تر روان دي او د دې ترڅنګ د حکومت سازي عمل په کم پړاو کې دي. همکارانو لخوا د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او د اسلام آباد نه تاسو ته موږ د همکارانو د خولې تازه صورتحال وړاندې کوو. د موږ همکار طاهر خان موږ سره موجود او په دغه حالاتو باندې تبصره کوله. د هغه د مخې د عمل ډیر سلو دی، ډیر رو روان دی او په دې عمل کې د حکومت سازي د پاره چې سیاسي ګوند طاهر خان چې کوم تاسو دغه ورو پرمختګ ته اشاره وکړه، نو تاسو ګڼئ چې دا سیاسي ګوندونه به په خپل چې کوم په شرطونو ولاړ دي په هغې کې بس موږ ورته وایو فلیکسیبلټي یا نرمي وښایي او موږ وایو چې یو سین وایسز به رامخ کې شي چې کوم ذهني توګه باندې یو تکړه سیاستوالان کوي او د حکومت سازۍ طرف ته ځي، تاسو هغه وینئ؟
احتمال خوشتا او مجبوری هم بدد وی زکه چې پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ او دغه رنګي متحده قومي غورځنګ ایم کیو ایم دوی به نه غواړي چې پاکستان تحریک انصاف په مرکز کې حکومت جوړ کړي، ځکه چې یو بل سره ډېر زیات لکه د دوی هغه یو ډېر زیات په سیاست کې داسې د حالت ته رسېدلی دي چې هغه پوینټ آف نو ریټرن چې ورته وایي. نو لکه تاسو د زغم خبر کوي، برداشت خبر کوي، نو دغه اړتیا خو خلک به هم توقع کوي، لیکن چونکې سیاست کې دی ډېر زیات دی او بل نه جلا شوی دي کې نیم نه هغه سماجي او سوشل هغه تعلق دومره اوس پاتې نه دی، نو ګمان نه کوم چې دی به نرمي وښایي. خو د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نواز درلې او د ایم کیو ایم دا مجبوري ده چې اختلافات وي هم نظرونه یو بل سره ګډ دی وي هم.
ډېره ډېره مننه طاهر خان. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ وړې د مینه پس راځو. او په پاکستان کې د ایکس پاڼه یا چې مخکې ټویټر وو هغه بندېده او د هغې نه پس صورتحال دی یو کارپوه سره به خبره کوو. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ.
دا مشال رادیو ده.
ریدونکو کارپو او په ډیجیټل میډیا باندې نظر لرونکو شفیق گیانی را سره دا مهال د لندن نه د ټلیفون په لیک راغلی دی. شفیق ستړی مشي په خیر راغی او کدار ته وایي چې په پاکستان کې دا ګنګوسی دي چې د تیرو دوه درې ورځونو د ایکس پاڼه بنده ده او په هغې باندې خلک خپل پوسټینګ یا خپل فعالیت نشي کولای. رومبه کدا وایي چې آیا دا واقعي او رښتیا خبره ده؟
پاکستان کی داغا ڈاؤن دی سلو روزنا اور ڈیر خالی دی حکومت باندھے چونکہ الیکشن دا وجہ خلق ڈیر ذات اعتراضات کی حکومت باندھے نظر دا دی ٹویٹر چکم دے ایکس ہوئی جائے بند کرے.
شفیق قدارہ تو وہی چیئر دا بندی صرف یا دا سنزا او لستا صرف پا ایکس پانا دا که نور چکم ٹولنی دو پانی دی لکا فیس بک دے انسٹاگرام دے یا نور دی پا حقیم شداشتا
زما د معلومات سره مخ خو صرف فی الحال ټویټر دی بند کړو. په تیر وختونو کې موږ ګورنو فیسبوک او یوټیوب او دارنګ نور رسنۍ چې کوم دي هغه بند د بندولو کوشش هم شوی دی. او فیسبوک زما په خیال یو کال پورې بندو، یوټیوب هم دغه رنګي تیر موده پورې بندو، خو اوس فی الحال زما په خیال صرف ټویټر بند دی.
شفیق د دې لامل څه کېدای شي؟ په جمهوریت معاشرو کې دا یو بنیادی حق ګڼل کیږي چې د ولس لاسرسی ټولنیزو پاڼو ته وي. په پاکستان کې دا بار بار په بیا بیا انتظامیه یا حکومتونه دا ولې کوي؟
نو لومبی خبر خدا رہ چند سے منگو گرو نو چکم دا پاکستان پا آئین کی ہم دا فریڈم آف ایکسپریشن یعنی دا خپل دا رائے اظہار چکم دیا حق حاصل دا رنگے پاکستان چدی آگا دا سی پی پی آر او دا یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس سگنیٹری ہم دے خدای باوجود منگو گرو چپ مختلف طریقوں سرا کل کل پا جرنلزم باندے کل کل دا رنگے سوشل میڈیا پر اثروں باندے بندیز لگی نظام پا خیل دا دا د ریاست دا سیزان غوښتنه کوي چې را ولې دا بندیږي که هغه آئینی حق هم دی. دا باوجود هم پاکستان دا رنګ قوانین جوړ کړی دي لکه اوس دی چې کوم اوس قانون چې کوم پی کا چې پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ چې کوم هغه دوی جوړ کړی دی لپاره چې موږ به دغه سوشل میډیا او دغه رنګې رسنۍ ریګولایز کوو، خو د هغې باوجود دوی صرف او صرف هغه د جرنلستانو یا دغه رنګې د سوشل میډیا اکټیوستان چې کوم دي د هغوی د تنګولو یا د هغوی د گرفتارو دپاره استعمالي، خو د خپل چې کوم جمهوري حق د هغې لپاره نه استعمالي.
ښه، که لنډ غونته راته ووایي چې په نورو ملکونو موږ ګورو ډیجیټل رایټس دپاره فعالیت کوي دغه مدني فعالان، پاکستان کې داسې خلک شته چې په دې حوالې سره خبره یا آواز اوچت کړي؟
پاکستان کې د یو شمېر ادارې شته لکه بولوبي چې اوسامه خلجي چلی دارنګ، نګهداد ډیجیټل رایټس فاونډیشن چلی دارنګ، یو شمېر نور هم شته دي. خدارا چې څنګه د ریاست دغه دونه گرفتونه مضبوط دي چې زیات تنظیمونه چې کوم دي هغه هم یا د یری په بنیاد باندې یا د چکم د ریاست چکم سټرکچرز جوړ کړی دی په بنیاد باندې، هغه رنګي کلو اظهار نه شي کولی، کلو رپورټونه، کلو انویسټیګیشن نه شي کولی، دا هغه د وجه شمېر مسلې شته.
صحیح، ډېره ډېره مننه شفیق کیانه. مشال ریډیو د شپږنیمو بجو د خبرونو لنډیز، د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د احتجاجي پرلت مشرانو تېره شپه د خپلو ځینو ملګرو د گرفتارۍ غندنه کړې ده. دوی وایي په خپل پروام نه احتجاج کې بوخت ول، خو بیا یې پولیسو ځینې ملګري نیولي دي، خو تازه معلومات دا دي چې دغه کسان پرېښودل شوي دي. نن د فروری په شلمه د پاکستان د سینټ په غونډه کې سینټر مشتاق احمد خان او سینټر طاهر بزنجو د اتمی فروری په عام انتخاباتو کې درغلیو د تورونو پر اساس د هغه هیواد د انتخاباتي کمیشن پر مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غږ کړی. عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پختونخوا په صوابع کې د اتمی فروری په انتخاباتو کې د درغلیو خلاف خپل لومړی احتجاجي جلسه کړې ده. پاکستان تحریک انصاف په مرکز خیبر پختونخوا پنجاب کې د حکومت جوړولو لپاره له سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین سره اتحاد کړی. عربي هیوادونه د ملګرو ملتونو لخوا په غزه کې د اوربند په اړه د یو قرارداد په حق کې په داسې مهال رایې اچوي چې ورته معلومه ده دغه به د امریکا لخوا ویټو کړل شي، خو دوی تمه لري چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې ختمولو لپاره په نړیواله کچه خپله مرسته وښایي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله بولي. په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د کرکټ پروانو سیالو کې نن د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو سره لوبه کیږي. دا لوبه په ملتان کرکټ سټیډیم کې پر غوښتي وخت ماښام 2:00 بجې پیلېږي. او د مشال ریډیو ته وګورئ، او د مشال ریډیو خبري غړی دا او ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د روس د اپوزیشن د وجل شوی مشر الکسی نوالنی میرمنې کرملن د خپل میړه په وجنه تورن کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. روسي چارواکو د تیرې اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملن سرسخت منتقد الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. روسي چارواکو تر اوسه د نوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. انا والنایا پرون د روپی ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکړي.
یولیا نوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، د خپل میړه د مړینې پړه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن نوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین درې ورځې مخکې الکسی نوالنی وواژه.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای، خو ولادیمیر پوتین هغه سړی وواژه.
میرمن نوالنایا چې له خپلو دوو ماشومانو سره په بهر کې اوسي، تیره جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې وه چې رسنیو په زندان کې د نوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نوموړی د افراطیت په تور په 19 کاله بند محکوم شوی و. نوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نوموړي ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن نوالنایا وویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو غوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نوموړي له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملن پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یوه آزاده روسیا کې ژوند غواړي. نوالنایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له دې کتنې وروسته میرمن نوالنایا ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه او ویل دی کلک باور لري چې له ولسمشر پوتین او د هغه له رژیم سره به د نوالنی د مړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن نوال نه یاد پخوانیو څرګندونو یادونه وکړه چې ویلی وو پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ. روسی چارواکو د تیرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. روسی چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې چې دې کار په کور دننه او بهر د خلکو سخته غوسه پرولې ده. د ناوالنی یو متحد ایوان ژدانوف پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې څارنوالانو ورته ویلي چې د ناوالنی د عدلي طب معاینه 14 ورځې وخت نیسي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په دوحا کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ وشو. د طالبانو د حکومت رسمي ویاند بیانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکل په تفصیل لري.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انټونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دی هیله مندی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
There was a decision.
یو پریکړه دا و چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکې فارمټ شي، څو موږ وتوالي کو چې تر دې ډیر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکې غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوه په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوه په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونی غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوه د غونډې د باسونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. خغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کی خبری شبکې سره په مرکه کې ویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازي ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف زای وای په پرنی غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیز او طالبانو د سیمایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. خاغلی یوسف زی له دوه څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړور باندې خبرې کوي، ځین نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره وو دا مشکلات شته ده چې د میرمنو حقوقې طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بونځه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي. نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. ورځو د افغانستان خوست ته، په خوست کې د اکمال تخصیص برنامه له یو شمیر فارغو ډاکټرانو نه د هغوی د مسلکي وړتیا او ازموینه اخیستل شوی. د خوست ډاکټران وایي په ورستو 2 لسیزو کې په بیلابیلو برخو کې ګڼ متخصصان روزل شوي، چې له وجې د دوی په خبره په هغه ولایت کې تر ډیره درملنه معیاري شوې ده. تفصیل نجیب الله خیل. نو
په خوست کې له هغو 28 نارینه او ښځینه ډاکټرانو ازموینه واخیستل شوه چې د دې ولایت د ولایتي روغتون په 4 بیلابیلو برخو کې خپل تخصصي دورې بشپړې کړې دي. د خوست په ولایتي روغتون کې د اکمال تخصص پروګرام شاوخوا 10 کال وړاندې پیل شوی، چې د دې برنامې د هر فارغ کس پر ځای نوی معالج ډاکټر دې برنامې ته جذبېږي. د اکمال تخصص برنامې مسؤول ډاکټر ننګیالی مشال راډیو ویل
موږ په ساخ کول کې 28 فارغین لرو په 4 برخو کې، چې د جمله شپږ ګمنګ عمومي جراحي نه فارغین دي، 14 عمومي داخله دو، وته ماشومونو داخله او یو هم د موږ د نسې ولادي ډپارټمنټ څخه فارغيږي، چې د هر یو دوره چې دو مختلف کولونه لري.
د تخصصي دورې فارغان په ځانګړي ډول د طب او ډګر کې تخصصي زده کړې د اوس وخت یو مهمه اړتیا ګڼي او تمه څرګندوي چې په دې سره په خوست کې به په روغتیايي برخو کې خلکو لپاره اسانتیاوې برابرې شي. د دې برنامه یو ګډونوال ډاکټر محمد عالم وایي
برخه کې ډېر پرمختګ منځته راسي، ځکه چې اپل ملخ از مونږ اغل وړيږي متبيده چې نو مریض به خطر دوي کیږي. کوم مریضان چې خارج ته سي هغه به مخنیوي شوی، نو دلته په کور به تدوي شوی په خپل روغتونونو کې.
د عامه روغتیا وزارت دا ځل د خوست ولایتي تخصصي روغتون ته هم لنوي متخصصانو د ازموینې صلاحیت ورکړی او شفاهي ازموینه ورڅخه اخیستل کیږي. د برنامه یو بل ګډونوال ډاکټر محمد الله ابراهيمي وایي
خوست امتحان په کوبل کې و. موږ ته شکایت وکړ چې خوست هم یزوم ده، خوست موږ تخصص کړل، موږ نه باید په خوست کې خوستل شي. بیا وزارت تصمیم بدل کړ، وزارت کمیټه راغله، نن ورځ موږ په خوست ولایتي تخصصي روغتون کې عملی امتحان خوستل کیږي.
په خوست کې روغتیايي متخصصان وایي ولایت کې د اکمال تخصص د برنامه یوازې 4 برخې بسنه نه کوي. د برنامه ترینر متخصص ډاکټر محمد اشرف زدران ویل
باید نور برخې هم دلته په خوست ملکي تخصص تون کې وي، لکه جراحي اعصاب، اورتوپیډي، غوښکلو او سترګه، چې دته هم شت ضرورت په خوست وخت کې باید په شفخانه کې وي.
دوه لسیزې وړاندې په خوست کې روغتیايي خدمتونه ډېر محدود ول. یو بل تن ترینر متخصص ډاکټر ظفرخان حیدرخیل ویل
هر څوک کوشش کوي چې خپل مسلکي ډاکټر ته مراجعه وکړي، مثلا د اطفالو ډاکټر طفل د اطفالو متخصص ته او د لویانو متخصص ته مراجعه کوي، او دلته یې په تخصصي او په ښه شکل سره په معیاري شکل سره تداوي کیږي، او په دې په نتیجه کې مریضانو رضایت هم حاصل شوی ده.
د خوست د ولایتي روغتون ډاکټران له دې هم شکایت لري چې د ناروغانو شمیر دوی ته د ورکول کېدونکو امکاناتو په پرتله 2 برابره ډیر دی. دوی وایي د خوست ولایتي روغتون سلبي ستریز دی، خو په ورځیني ډول د مراجعینو شمیر تر 500 کسانو لوړ وي، چې له امله یې ناروغانو ته پوره روغتیایي خدمتونه نشي وړاندې کېدلی.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 4 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هر کال د فروری 28 په نړۍ کې د مورنی ژبو د ورځ په نوم لمانځل کیږي. دا ورځ له هغې نه پس هر کال لمانځل کیږي چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 کال کې حکومت اردو ژبه د هیواد ملي ژبه وګرځوله. نو د هغه وخت ختیځ پاکستان یا اوسنی بنگلادیش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه وکړه چې هلته زیاته بنګالي ژبه ویل کیږي او ملي ژبه دې وګرځول شي. په 1952 کال کې د فروری په 28 ډاکا پوهنتون کې زده کوونکو مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې 15 د کوم کې مړه او سلګونه جوړ شول. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې د قربانیانو ته درناوی په توګه ملګرو ملتونو په 1919 میلادي کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځ په توګه ونوموله. تفصیل د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم په دې یو ځانګړي راپور کې تیار کړی.
د فبروري 28 هر کال په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې پروګرامونه ترسره کیږي. د دې ورځې د لمانځنې پر ارزښت د کوټې پوهنتون کې د ژبې او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډیو ته وویل
د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل ارزښت په دې لري چې دا وهغه ژبو ته کومې ژبې چې شاته پاتې دي او کومې ژبې چې د اقتدار ژبې نه دي، کومې ژبې چې د تعلیم ژبې نه دي، و هغوی ته دا قوت ورکوي و هغوی ته دا آگاهي ورکوي چې ستاسو ژبه ستاسو لپاره څومره اهمیت لري.
د کوټ پښتو اکیډمي مشر سول جعفر وایي چې په نړۍ کې ډېرې ژبې او د هغوی کلتور پر ورکېدو دی. دا خبره چې د دې ورځې لمانځلو مقصد دا دی چې ژبه او د هغوی کلتور خوندي پاتې شي.
په دنیا کې ډېرې داسې ژبې دي چې هغه د ختمېدو خواته روانې دي. نو دغه رنګ مسئلے په پاکستان کې هم دي چې ډېرې ژبې چې دي هغه د ختمېدو خواته روانې دي. نو د دغه ورځې د مانسلو مقصد دا دی چې د دغه ژبو د ترقۍ دپاره او د برقرار ساتلو دپاره کار وسی.
خو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای چې په پاکستان کې مورنۍ ژبې له خطر سره مخ دي.
موږ ته زور تاریخ هم دا را شایي چې کومې ژبې چې د استعمال لوېدلې دي، له کارولو لوېدلې دي، هغه ژبې له منځه تللې دي. نو دلته مې یو داسې پرته له سندي څخه د نورو ژبو دې صورتحال ته مخامخ دي چې په هغه کې زموږ خپل ژبه پښتو هم شامل ده.
سول جعفر وایي چې په پاکستان کې ډېری خلک مورنۍ ژبې لیکلو او ویلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه خو مورنۍ ژبې وده هم نه کوي.
ډېر خلک خو داسې دي چې په کورونو کې هم انګریزي وایي یا اردو وایي، هغه پښتانه دي یا بلوڅان دي یا نور دي. نو وجه صرف دا ده چې د دغه ژبو اهمیت شته او بیا دا بچیان چې دی په راتلونکي وخت کې ترقی هم کولی سي، شهودو ته ځان هم رسولی سي. په دا وجه مورنۍ ژبو ته خلک ډېر زیات پاملرنه نه کوي.
میراثنا تل مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مورنۍ ژبو ته څومره چې په کار وو هغومره کار نه دی کړی. دا خبره چې شاعرانو او لیکوالانو خپلې مورنۍ ژبې تر ډېره انده خوندي ساتلې دي.
لیکوال، ژبپو، شاعر زما په خیال اوسم یوازنۍ هغه طبقه ده چې د خپلې ژبې، خپل تاریخ ته د خپل ولس متوجه ساتي.
ډاکټر نصیب الله سیمه وایي چې د نوي وخت او نوې ټکنالوژي سره پښتو ژبې ډېر پرمختګ کړی دی.
که دا وخت د کتاب سوکه سوکه واخوات روان دی چې د ای بوکس چې الکترونیک بوکس ورته وایي چې هغه په پی ډی ایف کې خلک لیکل وس پکې کوي. نو د دې سره ژبه پرمختګ بیخي زیات شه کولای سي. تاسو وګورئ که ټویټر دی، که فیسبوک دی، که نور داسې رسنۍ دي چې په هغه کې ژبې کارول کیږي، نو پښتو ژبې له دې سره ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنا تلوای په دې نوي وخت کې که مورنۍ ژبې د نوي ټکنالوژي سره نه تړل کیږي نو هغوی به له منځه ځي.
په داسې صورت کې یوازې هغه ژبه سروایو کولای سي، ژوندۍ پاتې کېدلای سي چې هغه ټکنالوژي ته ننوځي. چې په هغه کې ګوګل هم موجود وي، په هغه کې هغه د ټبلیټ ژبه هم وي، هغه د موبایل ژبه هم وي، د ارټیفیشل انټلیجنس ژبه وي. زه خپل په شخصي توګه د هغو ژبو چې د دې ټکنالوژي سره تړلې نه وي را روان، یا د دوی کوم سباون دی هغه تور وینم تاریکی وینم.
دا چې په پاکستان کې پښتو ژبه په تیر وختونو کې په تعلیمي نصاب کې ګډه کړل سوې وه، خو بیا کار نیمګړی پاتې سوی. ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډیو ته وویل چې ژبه هغه وخت پرمختګ کولی سي چې هغه په تعلیمي نصاب کې شامله وي او د ولس د روزګار ژبه وي.
چې تر څو پورې ژبه په تعلیم کې نه راغلې، په لیک لوست کې نه راغلې، ژبه پرمختګ نشي کولی.
میراثنه تل مشال ریډیو ته وویل چې په تیر وختونو کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې تر څنګ نورې ژبې د تعلیمي نصاب برخه وګرځول سوې، خو د هغوی لپاره چې حکومت ته څومره کار کول پکار وو هغومره ونه کړل سو. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورجو د خبرونې په دې برخه کې کورمې ته تمه ده چې نن بیا د کورمې پیواړ سیمې د پوځي محاصرې ختمولو لپاره د قومي مشرانو ضلعي چارواکو غونډه وشي. د پاړه چنار ځایي مشرانو پرون حکومتي چارواکو ته په یوه جرګه کې ویلي وو چې په پیواړ کې د یو پوځي سرتیري په وژنه کې مطلوب کسان به د پوځ پر ځای پولیسو ته ورکوي. مشرانو له حکومت غوښتي چې د دې د مرستې په بدل کې د پوځ د پیواړ محاصره ختمه او نیولي کسان خوشي کړي. حکومتي چارواکو مشرانو ته د ځواب ورکولو لپاره وخت غوښتی دی. تفصیل طارق اورکزی ناورو.
د کورمې په پڼچنار کې یو ځل بیا مقامی مشرانو د حکومتي غړیو سره امنیتي سرتیری تر وژل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو جرګه کړې ده. په جرګه کې شامل ځایي مشر حاجي منور سیناغا مشال رډیو ته د نهې په شپه ویلې په 19 فروری د ضلع انتظامي مخې ته دا خبره کېښودله چې مطلوب ځینې کسان حوله کولو ته تیار دي، خو د قانون مطابق پولیس دې ونه واخلي. ځایي مشر زیاتوي دوی دا غوښتنه وکړله چې د پیوړ محاصره د ختم شي او بلدا چې نیول شوي بې ګناه خلک ته ټول رخلاص کړي.
سموډي سکینستلو ناغه برګیټ سره به تاول کړل، نه برګیټ تر اپنا جواب ته ملو شول، ک برګیډیر تر اپنا چیرې فوریز توستا جواب نشم در کوي. نه دینی مو سبا 10 بجې دوباره بیا و دا وشول، 10 بجې کې به ان شاء الله امیده چې خبر اتر زری سره به د پیوړ د سوره مسله د دا بټوله حل تر ترونه شي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ زینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت بلت کړي وو چې هغوی لاګیدو په ورغلي ټریکټر تر ډزو پاس د علاقې صورتحال او امنیت قابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغې پس د پیوړ علاقه مبینه پوځ محاصره کړې ده. کچو هم تر جرګې پس حکومت ځینې خلک رخلاص کړل، خو ځایي اوسیدونکو ابرار قاضي د نهې په شپه مشال لوډیو ته ویلي په علاقه کې لا هم امنیتي عسکر د ټینکونو سره ولاړ دي.
پیور ته نوز یاغوی انټریا کیږي، کچو پیور نه نوز یاغوی انټریا کیږي. دغه کې پیور څوکم نه نه پیوړی دي، هغه چال چلانه کیږي. بل په لمه اور می څوکم دی، هغه د علی منګولي چیک پوسټ سره دال تیال یار بند کړی دي. ملیاونو میلې سره، سید محمود سره، سید محمود نه پاس کومه دی پیور د میدکوټو کومه لیار دی هغه هم بند کړی دي. نورا په اور می څوکم دی په دی پیور کوم تری منګل روډ دی دی بندي گاشت هم کوي او دا بالکل دالیا دی ټولی مکمالی باندې دغه وخت کې.
بل خو په دغړه د ضلع انتظامی دریز معلومولو لپاره موږ ډیپټی کمشنر جاوید الله محسود سره رابطه ونیولا، خو هغه سره خبرې ونه کړې. د دې ترڅنګ پولیسو او پوز هم تر اوسه خپل موقف نه دی ښکاره کړی. البته وړاندې لسیمې نوې منتخب د کامی سمبلی غړی حمید حسین مشال لوډیو ته دا ویلي ول کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوځیانو ته دا ویلي چې عام خلک آبادی دي لا نقصان رسولو بچ پاتې شي. حمید حسین زیاته کړې چې په 3 فروری په شوي جرګه کې د مسالې پر امن حل راوستلو خبره شوي.
مو به سیوا هغو کسان نه سیوایي چاته به څه تکلیف نه رسوو، مو هغه کسان گرفتار کول غواړو. نو ما ورته دا ویله مله بالکل تاسو هغه کسان گرفتار کوئ، هغه وانټیډ دي، هغه گرفتار کوئ، خو نور پبلک دیهات ته تکلیف رسول دا خو بیا څه جواز نه لري. نه غوی دا ودا وکړه چې مو به نه کوو.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګي دو سیمې په ورغلي ټریکټر تر هغې ډزې کړې وي چې په متنازع ځای کې لخوړې شګه په راوړلو بخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې له متنازع ځنګله پرې کړل شوي لرګي راوړل کېدلو. په سیمه کې الیزو قوم له پیوړو تر خیرو کوت پورې منطقه خپله بولي او بلخوا منګل لګېدو تر علی منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوا کوي. په 2020 کال کې ل ځنګل لرګي پرې کول په خبره د ګیدو منګلو او لزیو ترمن جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر دیرشو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمن د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې راونه وستلو. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپې خوا ته د اپډیټ برخې ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورزو. په پاکستان کې د 8 فروری تر عامو انتخابات ورسته په مرکز او صوبو کې د حکومت جوړونې هڅې روانې دي. تحریک انصاف پرون په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د یو ګوند په توګه په سنی اتحاد کونسل کې شاملېږي. د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر خان وویل چې دوی به په ګډه په مرکز، خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومتونه جوړوي، او د انتخاباتو کمیشن ته به د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو سوکو ترلاسه کولو لپاره درخواست ورکوي. د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو خبري کانفرنس وویل چې له تحریک انصاف سره اتحاد مضبوط او د ملک په ګټه دی. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
دا دغه خلکو د غنی غونو غونه دي چې په پاکستان نېشنل کونسل اف آرټس کې د کتابونو په یو سټال راغوندي، چرته چې د مورنیو ژبو په مناسبت د درې ورځنۍ میلې تابعیا د انډس کلچر فورم لخوا شوې وه. میلا په 13 فروری پای ته ورسېده، او د ملک د بېلابېلو سیمونو د مختلفو ژبو ویونکو پکې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په پاکستان کې ویل کېدونکو د شل ژبو لیکوالانو، شاعرانو، د نشوارانو او مدني فعالانو په دې درې ورځو کې په ادب، تاریخ، فلسفه، فلم، ډراما، سیاست، بنیادي حقوقو او د حکومرانۍ په طرز خبرې وکړې او د اوریدونکو پوښتنې ځواب کړې. په میلا کې په مجموعي ډول شل ناسته وشوې. د پښتو ژبې لیکوال او محقق او د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمایزو زده کړو مشر ډاکټر حنیف خلیل چې په میله کې وینا وکړه د دې د اهمیت په اړه مشال رادیو ته وویل.
په داسې حالاتو کې چې د الکترونیک میډیا ډیره غلبه ده، چې په هغې کې د ژبو، د ادب، د کلتور په لور توجه کمه شوې ده، نو انډس کلچر فورم په یو غټه پیمانه دا یو ډیر ښه کار کوي چې دغه اقدار، دغه ویلیوز چې کوم د دې ژبو شاته پراته دي او کوم د دې ویونکو، د دې قومونو، ملتونو تر یو روایت دی، یو تاریخي پس منظر دی، کوم چې روحاني قدرونه دي، نو دا هغه د تحفظ هڅه هم کوي، یو بل ته د ملتونو د دغه ملي سرمایې او د رسولو هڅه هم کوي.
په میله کې د مختلفو ژبو د کتابونو سټالونه هم لګیدلي، چې زیاتره پکې په نیمه بیا کتابونه خرڅول. د بلوچستان د پښین ضلع اوسیدونکي خلیل احمد چې په یو سټال د کتابونو په لټون بوخت وو، ملي ته درتک په حق له مشال رادیو ته وویل.
زه د لیپ انټرنیشنل اسلامي یونیورسيټي اسلام آباد کې بي اس انګلیش کوم، بیچلرز کوم، سات سات پټ جاب کوم، اور سره غلې ملته کتابونه ګورم، مختلف ما کتابونه ډیر خوشوم. نو به تور پښتون مشته خدا په کار دي چې مش خپل پښتون هیستوري هغه سټډي کو، هغه وای خوشال خان خټک، باچا خان، دغه رقم غنی خان.
په درې ورځې نه مله کې د مختلف ژبو د اتیا کتابونو مخکتنه هم وشوه، او د اردو، پښتو، بلوچستان، پنجابی، سرایکی او کوهستاني ژبو لیکوالانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول. د انډس کلچر فورم سکتر اشفاق چاندو اراده څرګنده کړه چې راتلونکي کال به د دې ملت بیا د ملک په مختلفو سیمو کې په ګرځنده ډول ترویج میاشت پوري کوي. خو د پېښور نه راغلي د کتابونو خرڅونکو فریاد ملګوري مشال رادیو ته وویل چې سخت کال ملت د تیر کال په نسبت لږ خلک راغلي دي.
کتابونه چې دي نو دا خو خپل قیمتونه ګران دي، موږ چې کله دکان کې خرڅو په خپل قیمت خرڅو، خو چې دلته موږ هم کتابونه راوړي دي، یو کتاب چې دی هغه په 1000 روپۍ دی، نو دلته موږ په 200، په 600، 650 روپۍ په دې خاطر خرڅو چې د کتاب مینوال ډېر.
انډس کلچر فورم د 13 کلونو رسې د مرونیو ژبو په مناسبت ملي تابعیا په اسلام آباد کې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خبرو د دې راپور په سر کې ویل چې دا یو سیاسي راپور دی، خو موږ خپل غلطي منو او دا د اسلام آباد کې د هغه د مورنیو ژبو په مناسبت سره جوړ شوی د درې ورځنۍ میلې په اړه راپور و چې په 13 فروری دا پای ته ورسید. د مشال ریډیو د خبري غړی نه اوس ماته اجازه راکړي او د نازي اقبال په غږ باندې دا یو سندره واوري. تخته پانا چتا